السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهار شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د غویي اثور اومه، د 2022 میلادي کال د اپریل 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. نن د ثور یا غویي اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات خونړۍ حمله وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالنډ د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالنډ له 2016 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل مسکو ته وشوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په 13 زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د کنګل پر مخ د هاکی نړیوال فدراسیون وایي له روسیې څخه په 2023 کال کې د دې لوبې د نړیوالې اتلولۍ د کوربتوب امتیاز اخیستی دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل دا پریکړه پرون په زیوریخ کې د کنګل پر مخ د هاکی د نړیوال فدراسیون شورا وکړه او علت یې پر اوکراین د روسیې یرغل دی. په پام کې دا روانه میاشت په فنلاند کې د کنګل پر مخ د هاکی د اتلولۍ پر مهال د راتلونکي کال د لوبو کوربه هیواد غوره شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسئ وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتیرش دا غوښتنه په یو مرکه کې شار بو.
خبر دا وی چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
دوه خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو په مزار شریف او بل په کندهار کې. روسیه چمتواله خودلای چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول پر رسمیت پیژني. او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې به بوجی ډوله ټکسی موټرو په ښار کې ګډوډي جوړه کړي.
ولا مشکلات ډیر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی لکه پاسو دا په سړکو ډیر درېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړي دي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم خوري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي، چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړۍ والی ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نېټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشری مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي، ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
د احمد شبر پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشری برخه کې مرستې کوي، خو که نغدي پیسې افغانستان ته ونه لیږي او نورې مرستې جاری وي نو آیا بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور دا موضوع داسې توضیح کوي.
نغدو پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا خو موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځکه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الریډي دې وخت کې لرلې، یا په دغه اتو میاشت کې چې همدا 500 میلیون ډالر چې حکومت قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بل دی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې، آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثل کې چې لیتل بیتر د نفتنګ لکه څه مخه دې راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیتو پېژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې دي اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا ور په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څه نه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیدېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه نه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه خلکو ته وظیفې ورکړې وې، معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمېږي، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بچ چې د اقتصاد د لیدونه بچ شي.
د اقتصادي چارو شنونکي عبد الصبور و چې له ازادي رادیو سره له لندن نه خبرې کولې د امریکا احمد شبر کړی و.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
له تاسو سره وو او یوبا
په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ د نیول شوي کمرمین اکبر انصاري قضیه ژر تر ژره وڅېړي. له بلې خوا په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې را په دې خوا د طالبانو د استخباراتو سره بندي دی او کورنۍ اندېښمنه ده.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دوی د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤول محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاري له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور بندي وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر وو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس اوخي محب عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس د نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس له دې وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تېرېدو سره بیرته خوش شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقي خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
له ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. روسیه پرون چمتووالی وښود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیه ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاسو ژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره وروغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روانې اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارج دافیر په توګه منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکی وسایلو پټاقیو او هغو شایانو له خرڅلاو ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. د طالبانو په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي دي چې خپل ماشومان د دې ډول وسایلو اخیستو ته پرې نږدي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې چارواکي وای ټولو سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکی وسلو پټاقۍ او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوایي ډزې دي او کداغه چاودیدونکي مواد دي باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دي استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښ دي. وای په تیرو کلونو کې هم حکومت دې ته ورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې له خبر ورکول ورسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکۍ اخلي او په دې کې داسې پټاکۍ هم دي چې هغه انفجاري او اندازه غټو سی او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نه مهمه لا ده چې وګوري په دکانونو کې پلاټن او کې او د دې مخاوني سی او پلرون نه مهمه لا ده چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکۍ او د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکي او د دې پر ځای ورته قلم او کتابچی او نور سامان الاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لو بشیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومان هغه سره لیوالته زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومان د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په همدې حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. همداراز بلغاریا او پولند ویلي دي چې کرملن سر لننه د هیواد ته د ګاز صادرات بندوي. په یو بل خبر کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه په داسې ورځ وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمي چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړه. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملن هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ یې د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوه میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برختموز احمد تکل یو ځل بیا هر کلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډول موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکو په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکو هم د ستون زمني خو وای چې ل مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته دربس بیایي، خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هارنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړې دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي نه کپاسو دا په سرکو ډیر دریږي، خو اوس د موټر نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودریږي، مها تلار بند ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم د دغه شاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیښې دي د لامل لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړ سوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي، او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي، نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. د غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایت نقلیه خصوصاً
نقلیه وسایت په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالې پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغوی باید لاس په کار شي.
و موږ غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نسول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
او سم قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب ویده ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبریال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول، نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دی دې ته وهڅوو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول پیژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې ماشومان وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډیر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخیستې چې ویلي دي د اپریل په 14مه سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان وژل شول، خو په ښکاره یې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پیښه وه چې دې سازمان کولی شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی، خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي؟ ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ګذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولې او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسر لیکي په جمعاتونو کې خپلو سیمو استازي یا د ګذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپلو لاسونو په اوچتولو سره غوره کړي دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي، خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د ګذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان ځینو مسایلو ته له عملي اړخه ګوري، خو دغه تجربه به ښایي محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8مه د کابل د قلعې امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپل سیمه د ګذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رائے ورکړه. نورا قاسه خيار چې د دې سیمه استاذ یا د ګذر وکیل ټاکل شوی ویلي چې طالبانو د رائے لپاره صندوق وروړی او خدا چې بل چا ځان نو کاندید کړي خلکو د پلوي لاسونه پورته کړل. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی هم ډیپلوماټ خبرونه ته په کابل کې طالبانو د نوې ادارې لخوا د ګذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرز العمل له مخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی ترسره شوی دي. هغه ویلي په دغه طرز العمل کې نوې شرطونه دایې ښودل شوي چې یو څوک چې ځان د خپلې سیمې استاذ ولی یا د ګذر وکالت ته کاندیدوي باید ښه مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. د هغه په خبره غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
د ازادي رادیو د سهرنۍ خبرې مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو زه احمد تکل اجازه غواړم او د دې برخې په پای کې تاسو د ستاسو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم چې تاسو خپل د ازادۍ رادیو پر غږ ثبتون کې ماشين ثبت کړي.
زمان الله د هلمند ولایت نادری د ولسوالۍ څخه ازادۍ رادیو ته خپل پیغام چې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنو سمته جوړولو په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یز نو زه هم د خلکو مایوسي چې مایوسه وي د مشرکار نه کیږي دا یو څه پیغام دی چې خلکو ته ورسول زموږ غوښتنه ده. زموږ د نجونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کښې د نږدې وارزوي، یعنې مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکي اولیات به انصاف ده شي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکي اولیات کښې موږ راسو.
زه خوارمی خان شرافت د خوست ولایت صبری ولسوالۍ مچیکلي نه خبرې کوم. وروره، صبری ولسوالۍ معیوبینو سره خصوصا د خوست ولایت معیوبینو سره هېڅ کومک نه کېږي، مرستې راځي اکثره پېژنګلوي خلک جوړي مستحقو ته نه رسېږي. وروره، زموږ هغه خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو ته ورسېږي. خوشحاله اوسئ، کامیابه اوسئ، خدای حافظ.
سلام، نکنال ولایت نمی اړیکنی ولای دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځی گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی، دې په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کښې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. ولس کښې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه نه او هېڅکله خوښېږي نه.